نوې لار. نوې لار خبرونه درنو مینوالو سلام. د طالبانو پر واکمنۍ درې میاشتې اوړي، خو لا هم د هیڅ بهرني هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ویل کیږي چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر ټولو اساسي خنډ د امریکا دریځ دی. امریکا نه یوازې خپله طالبان په رسمیت نه پیژني، بلکې بندیزونه پرې لګولي، پیسې بندې کړي او آن نورو هیوادونو ته هم اجازه نه ورکوي چې افغانستان په رسمیت وپیژني. د طالبانو په تړاو د امریکا پالیسی او دریځ څه دی؟ د دغه دریځ او پالیسۍ موخه څه ده؟ امریکا څه غواړي؟ د دغه دریځ او پالیسۍ نتایج څه دي؟ امریکا ته ګټه څه ده او زیان څه دی؟ او له بل اړخه د سیمې د هیوادونو رول او د امریکا په دغه دریځ او سیاست کې د دوی نقش او ځای چیرته دی؟ او بالاخره څه کیدلی شي د دې لپاره چې افغانستان له دغه حالته ووځي؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو په امریکا کې له میشت لیکوال او سیاسي شنونکي واحد فقیري سره خبرې کوو. فقیري صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. که پای له دې وکړو چې اوس د طالبانو په تړاو د امریکا هغه رسمي تګلاره او پالیسي څه ده، څه ډول چلند کوي له طالبانو سره؟
وحیدي صاحب اول خو علیکم السلام. یعنی دا واقعا هم یو دغه اساسي پوښتنه ده چې امریکا یا په عمومي شکل سره ټول غرب د طالبانو سره سره کم یو چلند غوره کوي. تر اوسه پورې داسې معلومیږي چې غرب او امریکا داسې یو نوه ټکنۍ ده، یو صحیح درست یو دریځ نه دی غوره کړی. دا اوس کې هم تاسو په خبره چې ټام وست ځي په یو سفر باندې، او زه داسې فکر کوم ویده سا چې په واشنګټن کې پر خپل شاغلی بایدن باندې د ډیرو طرفونو څخه فشار وارد دی. هغه هم په دې معنا چې یو طرف هغه خلک دي چې د دې جنگ دوام غوښتي، هغه جنگي ماشین دي چې اوس پرده باندې مدام دغه کوي، عملیه کوي، چې د ډېر په بیکفایتي سره دا کار وکړي، موږ یې په منطقه کې رسوا کړلو، موږ یې په جهان کې رسوا کړلو، زموږ دپاره ډېر لوی بې حیثیتي راغلله. دا هغه خلک دي چې حتی پخوا جنگ مخالفه هم وه، اوس د بایدن د مخالفت دپاره، د بایدن د وهلو دپاره دغه ډول استدلال کوي. حتی ټرمپ لا پرون دا خبره وکړله چې موږ پوره تسلیم سولو او داسې سو. یوه دغه ډله ده، دغه ډله، او بل دا ریپبلیکن هم، یعنی د جمهوري خواهان هم په تمام معنا سره کوشش کوي چې د بایدن دپاره مختلف مشکلات وتراشي. یو د مشکلاتو څخه دغه د افغانستان مسله ده. په دې برخه کې هم پر د باندې په کانګرس کې انتقادونه دي، او هم د امریکې په شی میډیا کې، یعنې لکه فاکس نیوز، لکه واشنگټن ټایمز، داسې دغه هغه ډېره جدي، ډېره رادیکاله، رایټ وینګ، افراطي میډیا چې د تقریبا فاشست غوندې یو شی ده، هغه هم پر دې باندې ډېر زیات دغه کړی دي، عملیه کوي. دی د پخپل حصه کې هم د پچپ جنا کې هغه چپیان چې دي، د هغه د هغو د پات هم د عملیه دي، او خصوصا د فمینستانو د خوا څخه چې د ده په حصه کې دي. هغه خلک، هغه ښځې دا اوس کې په کانګرس کې څو د یو لیک ولېږي، تاسو به هم لیدلی وي، یو لیک، یو ډېر غټ لیک یې ودته، په تقریبا دېرش کسه داسې امضا کړې وه. یعنی دی هم د راست څخه تر فشار لاندې دی، او هم د چپ دغه څخه فمینستانو د هغه د خوا څخه هم تر فشار لاندې دی. زما خپل عقیده دا ده چې د بایدن کچیرې دغه رقم لاړ شي، کچیرې بایدن د هغه رقم جسورانه، هغه رقم دلاورانه، په دلاوره فیصله ونه کړي لکه د افغانستان څخه چې د خپلو قواوو په راایستلو کې وکړله، زه فکر کوم چې دغه جمهوري خواهان او د چپ دغه مخالفین به بالاخره دغه بایدن غرق کړي. نو د بایدن لپاره ضروری دا ده چې په دغه برخه کې ژر خپل اقدام وکړي، فیصله وکړي، یو جسورانه فیصله وکړي، او دغو دوو طرفونو ته د اکسټریم چې ورته وایي د افراطي طرفونو ته غوږ ونه نیسي. د افغانستان 10-15 میلیونه انسانان د فقر او اقتصادي شکنجه سره مخامخ نه کړي، دا یو نوی اقتصادي تروریزم دی. او بایدن باید دا څخه ډډه وکړي د افغانستان، یعنی دی باید خپل جنرالان دغه کې مجازات کړي، ځکه دا ټوله دا فضیحت چې جوړ شو په افغانستان کې د ده د جنرالانو د ده د امریکایي جنرالانو د بد قضاوت نتیجه ده، نه د افغانانو. نو د بایدن لپاره زه فکر کوم چې وجدان هم دهلته زیریږي. یعنی زه چې د امریکې پرس ګورم، د امریکې و سوشل میډیا ګورم، ډېر امریکایي سلپال، ډېر امریکایي بشردوستان د دې څخه وجدان هم زیریږي چې امریکا غوندې یو غټ ملک پر افغانستان یو غریب غوندې ملک باندې بندیزونه لګوي.
بله، او یو دا مسله چې امریکا څه تګلارې لري. بله مسله دا چې امریکایان اوس افغانستان کې نشته، نه سیاسي حضور شته، نه استخباراتي حضور، البته په ځمکه شته هغه څه چې خپل امریکایان پکې دخیل وي، او نه هم نظامي حضور شته. فکر نه کوئ چې یو خو دا چې څنګه چلند وکړي طالبانو سره، دا بل د امریکایي د امریکا د ګټو پر اساس، فکر نه کوئ چې اړتیا ده چې افغانستان کې یو ډول حضور ولري؟
یعنی واقعا هم دا تاسو به د خلیزاد صاحب هم اوریدلی وي، دا نوې چې د تلوز نیوز سره کړې وه، او په هغه کې هم د خلیزاد دا خبرو سو داسې معلومیږي چې خلیزاد هم دلته خفه سوی دی د دا نوې ادمنستریشن څخه، یا دا نوې ځکه دغه نوې دغه نوې اداره چې امریکا ته راغلې ده د بایدن، د دې څه یعنی واقعا هم لاره ورکه ده، خصوصا په دغسې ځای کې لکه افغانستان کې دغسې یو ځای پرېښودل، په دغسې فضیحت په دغه رقم وتل د ټولو مخ وراوړې. یعنی چې تاسو خو نو دلته لاره شته، دلته داسې ډېرې ښې لارې شته، دلته ډېر ښه آپشنونه شته چې کېدلی شي د هغه څخه کار واخیستل شي، کېدلی شي افغانستان باثباته وساتل شي، دغه د لوی فضیحت چې پېښ شو د دې مخنیوی وشي، نور اضافه نه شي، دا منطقه خرابه نه شي. یعنې داسې ډېر نه یوازې د خلیزات، بلکې دا منطقه کې چې موږ ګورو په مسکو کې، په قطر کې، په نورو ځایونو کې، په دې ټولو کې دغه احساس موجود دی چې د افغانستان په بیا خرابېدو کې، په افغانستان کې د بیا د جنګ نه نښلېدلو څخه، په افغانستان کې د اصلاحاتو نه راتللو څخه به ټوله سیمه متضرره شي، او ټوله سیمه وجه ته دغه ده، یعنی جدي ده چې دا شی پرې نه ږدي چې سقوط وکړي. د امریکې لپاره هم لازمه دا ده چې هغه شرکلن نه خو تیر سوله، موږ تاسې ولیدل چې څه فضیحت و څه جنایات و تیر سوله، هغه یو پړاو د تاریخ دی، هغه به سړی هلته کي، هغه باندې خبرې لازمې چې سړی وکړي د هغه. مګر اوس چې نوی پړاو راغلی چې افغانستان مستقل شوی دی، د خارجي قواوې د افغانستان څخه وتلي دي، افغانستان خپل استقلال ترلاسه کړي، اوس یو بل ډول رغند فاز یا پړاو ته ضرورت شته چې امریکا و ننوزی، او په دې کې رغنده ګامونه واخلي د دغه اقتصادي بندیزونو، تروریزم، د دغه خلکو د شکنجې څخه لاس واخلي. دا هم د امریکې د پرستیج دپاره بده ده، د امریکې د حیثیت دپاره بده ده چې د یو فقیر، د یو غریب خلکو په مقابل کې دغسې غیر بشر دوستانه، غیر انساني موقف پوره کړی دی. یعنی دا د امریکې واقعا هم د امریکې منورین په شرمیږي، دا یې ځان لپاره آر ګڼي، ننګ یې ګڼي چې د یو غریب بیچاره ملک سره دغه سترې امریکا، دغه دوغونې غټې امریکا دغسې غچ په دغه رقم انتقام جویانه برخورد کول، زه فکر کوم ډېره دغه ده. او زه مګر خبره دا ده ویدي صاحب چې دننه هم باید ځینې کارونه وسي چې د امریکې دغه کمزوري ټکی را برسېر شي، او په افغانستان کې داسې یو شی جوړ شي چې هغه خارجان د هغه د رسمیت پېژندلو څخه ونه ډارېږي، او د دوی لپاره دلته په خپلو ملکونو کې پرابلم جوړ نه کړي.
بله، فقیر صاحب، په دې به وروسته خبرې وکړو چې په کور دننه باید څه وشي. خو دغه تګلاره چې اوس امریکا روانه ده، د فشارونه او بندیزونه څه ورکوي امریکا ته؟ موخه یې څه ده؟ څه ګټه رسوي امریکایانو ته؟
امریکایان ته زه خو چې ورته ګورم هېڅ نوه ګټه نه رسوي، بلکې تاوان هم ورته رسوي. نه یوازې امریکا ته تاوان رسوي، بلکې افغانانو ته تر ټولو زیات تاوان رسوي، او منطقې ته تاوان رسوي، او امریکا تر دغه هم دغه کېږي، رسوا کېږي. زه فکر کوم چې ما خپل زما استدلال دی چې د افغانستان په ثبات کې د افغانستان په ارامي کې د بایدن خیر دی، دغه خیر دی، سیاسي خیر دی. معنا دا که چیرې افغانستان بیا بې ثباته سي، افغانستان کې جنګونه سي، بایدن د بیا انتخابېدو چانس ډېر کمیږي او ریپبلیکن د مخالفین به دا د پر ضد باندې استعمال کړي چې وګوره د افغانستان پرېښودي، هغه دې جنګونه پخشي کړي، هغه دې بیا داسې داخلي جنګونه سوه. د بایدن په خیر دا دی چې افغانستان ثابته وي، باثباته وي، او ریپبلیکن ته د جنگ ماشین ته هغه د جنگ شوکانو ته هغه ته د دې فرصت ورنه کړي چې په افغانستان کې د ده پر تصمیم باندې دغه وکړي، انتقاد وکړي، او دا به د ده دپاره په سوریه کې، په عراق کې، د ټولو کې زمینه د دې مسایل ده چې خپلې قواوې راوباسي. او دلته دغه شی دغه کې چې دا ما په افغانستان کې دا کار وکړي، افغانستان نور هم ارامه سو، موږ نه ووتلو، افغانستان د خپل ځان ته یو حکومت پیدا کړی دی، ارامي ده، هلته کوم جنگ نشته. یعنی دا د خلکو لپاره ډېر قوي دی، او د امریکې 50% خلک د افغانستان څخه د خپلو قواوو د رایستلو طرفداران دي. اوس هم یوازې د دغه مدیریت په اساس دغه لري ایرادونه لري چې دغه مدیریت کول د دغه رایستلو ډېر بد وو. نو اوس اخو تیره سول واقعا هم ډېر بد وو، ډېر بېکفایت پکښې راغلل. اوس دغه د راوتلو فساد، یعنی وروسته یو خبره دغه اوس باید پوست دغه راوتلو څخه څه باید وسي، په دې کې باید ډېر زیات شبهات ونه سي، او د بایدن لپاره کولی سي په ډېر اسانۍ سره د افغانستان سره خپل روابط سم کړي، نور هم تشویق کړي. او اوس ټول په ټول خبره دا ده چې امریکا ده د نورو خلکو په مخ کې درېدلې ده، او نور خلک نه پرېږدي چې د افغانستان دغه حکومت په رسمیت وپېژني.
بله، دغه ډېر اساسي بحث دی. امریکایان د چا په مخ کې درېدلي؟ حتی زموږ د ګاونډیانو په مخ کې هم درېدلي، حتی د روسیې، چین، پاکستان او ایران په مخ کې هم درېدلي چې افغانستان په رسمیت ونه پېژني.
زما ګمان دا دی چې هغه د امریکې څخه ډارېږي، ټوله دنیا د امریکې څخه ډارېږي، د امریکې د اقتصادي بندیزونو څخه ډارېږي. هیڅوک نه غواړي چې د افغانستان پر سر د امریکا خوا بده کې، امریکا په قهر کې. افغانستان وایي چاته دونی مهم نه دی چې هغه د امریکې سره ځان په جنگ کې واچوي. یعنی هیڅوک نه غواړي د بل چا لپاره خپل ځان د امریکې تر برچې یا د امریکې تر بندیزونو لاندې کې. دا یو موږ بیا موږ به نه وغواړو چې افغانستان به ځکه ونه کړي چې د برما لپاره یا د بل چا لپاره پر ځان باندې بندیزونه ولګوي. نو د هغوی دغه ضرورت باید موږ احساس کړو. مګر د افغانستان د نوي دولت لپاره دا لازمه ده چې د اسلامي ملکونو ته وفد دغه هیئتونه واستوي، یعنی مختلف هیئتونه واستوي، او خلک تشویق کړي چې د مختلفو لارو سره د افغانستان سره خپل رابط ډېر کړي، او هغوی ته ووایي چې موږ یو غریب ملک یو، یو بیچاره ملک یو، دردیدلی ملک یو، دا خلک موږ شل کاله اشغال کړي وو، اوس ووتل تاسم په ټول دنیا په دې خبره ده، ټول پوهېږي. یعنی دغه هلته باید په خپلو اسلامي ملکونو سره باید هم موږ باید دا پیش قدمي وکړو، موږ باید دا کار وکړو. داسې شی نه نو چې ته ودرېږه که امریکا بس امریکانو دا زندۍ راچولې ده بلا و مرګ ته سړی ځان باید ور نه کړي، بلکې هلته نورې لارې شته چې زموږ ډیپلوماسي ملي او دغسې سیمه ییزې ډیپلوماسي ډېر کارونه کولای شي چې هم امریکا رسوا کړي، هم د امریکې دغه ظلم رسوا کړي، او هم د اسلامي ملکونو خواخوږي راجلب شي، او هغه په داسې هیئتونو کېږي چې بېطرف وي، د خلکو سره د اسلامي ملکونو د پارلمانونو سره خبرې وکړي، د مدني ټولنو سره خبرې وکړي، د منورینو سره خبرې وکړي. هلته واسې یعنی ډېرې نورې لارې شته چې هم سړی کولی شي پر امریکې باندې فشار راوړي، د پبلک فشار، د خلکو د خواسته فشار باندې راوړي، په خپله دننه کې ډېر کارونه کېدلی شي، د تظاهراتو، د اعتراضونو، ډېرې لارې شته.
بله فقیر صاحب، حتی دا خبره چې ویریږي هیوادونه، دا د چین او روسیې په حد کې هم صدق کوي. په داسې حال کې چې ځینې کسان وایي چې د امریکانو له وتلو وروسته څه نا څه روسان او تر ډېره چینایان راځي او د امریکانو ځای نیسي، حتی هغوی هم په دې کې زړه نازړه دي چې دلته راشي. فیصله او عامل همدا دي چې امریکایان نه غواړي افغانستان په رسمیت وپېژني.
زد یعنی دا پدې کې یعنی تاسو پوهیږئ چې په ملګرو ملتونو کې قطعنامې تېرې شوي دي او دا ټولو هم چینو هم دغه څه نومېږي روسیې او دوی خلکو امضا باندې کړي دي او هغه د افغانستان په استقبات زه زما فکر دام چې چین په هېڅ وجه نه غواړي چې په افغانستان کې ګډوډي راشي. په دا خاطر هم د چین ډیپلوماسي ډېره فعاله ده، یعنی یوازې په رسمیت نه دي پیژندلی دا حکومت، نور خو نو ټول رسمیت پیژندل کارونه خلاص شوي دي، میټنګونه ورسره شروع وي، خبرې ورسره شروع وي، د وزارت د وزیر خارجه په سویه او د ملا برادر په سویه. داسې زه فکر کوم چې چین به په خفا کې، چین او روسیه دواړه زه فکر کوم چې په پردو شاته، د پردې تر شاته یا د تړو دروازو شاته امریکا ته دا وایي چې دلته باید کومک وسي او دا ځای باید دغه انارشي ته پرې نه شو ورسي. یعنی چینایان دې ته مجبوره سي امریکایان، که چیرې امریکایان واقعا هم پر دا خپله منفي لارې باندې حرکت وکړي او د افغانستان ته د یو انارشي په فکر کې وي، بیا نو زه فکر کوم چې د چین او روسیې مداخله به دغه سي ضروري سي. مګر زه اوس فکر کوم چې چینایان او روسان هم په دې پوهېږي چې په سپینه ماڼۍ کې دغه درک موجوده دی چې د افغانستان خرابېدل د سپینه ماڼۍ په خیر هم نه دي. نو زه دا یعنی دغه میټنګونه کېدل او امریکایان ورسره داسې یو نه وه هېڅ نه د مخالفت نه کول، زه فکر کوم چې په سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت په د شورا په سویه او د روسانو د چینایانو د دوی کې دغه درک موجود دی چې د افغانستان چپه کېدل سقوط د دې درو سره واړو قدرتونو په خیر نه دی او مخصوصا د چین او د روسیې نه دی. نو په دا خاطر هم زه فکر کوم چې روسیه او چین تر ټولو زیات په دې برخه کې فعال دي او امریکا ته دا وایي چې دا شی باید پرې نه ښودل سي و دغه ته و سقوط ته ډار به هم ترې وخت. یعنی چین د امریکا سره تقریبا 500 میلیونه بلیونه ډالر میلیارډ ډالر دغه لري تجارت لري. نو یعنی ډېر نور شیان شته چې افغانستان دونی د اهمیت یې کمیږي، بېخي ډېر زیات کمیږي د امریکا په مقابل کې، او موږ افغانان باید دغه درک کړو چې په دې برخه کې د خپل موقف ډېر زیات دغه نه کړو، غټ نه کړو، یعنی په خپل چوکاټ کې په خپل اندازه خپل ځان وپېژنو، په هغه صورت کې کولای شو چې ډېره ښه خارجي پالیسي ولرو او ډېر ښه تصمیمونه ونیسو.
بله، یو خبره دا هم کیږي چې یو تحلیل البته دا هم شته چې چینایان او روسان ځکه فعال دي چې افغانستان لکه چې تاسو اشاره وکړه بیا نامن نه شي، دلته ګډوډي نه وي، ځکه مستقیما د دوی ګټې ګواښل کیږي. وایي چې امریکایان په بندیزونو سره غواړي طالبانو حکومت همدغسې کمزوری وساتي، خلک ناراضه وساتي، لوږه وي، تر څو د لوږې سره ګډوډي شي، نامنی شي، یا تدایش پکې رشد وده وکړي او په دې ډول افغانستان سیمې ته په ځانګړي ډول روسیه او چین ته په یو سرخوږی بدل کړي. داسې یو څه تاسو هم وینئ؟
یعنی که چیرې امریکا پر دغه خپل پالیسي باندې اصرار وکړي، دغه اوس چې ده دا حکومت سره کومک ونه کړي، مخالفین راپورته کړي، نو بیا موږ پوهېږو چې امریکا خپل دښمنۍ ته ادامه ورکوي او دا هغه مطلب دی. یعنی په دې کې شک نشته بیا چې دغسې یو 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 شریر هدف لري امریکا په افغانستان کې چې هغه بې امنی ده، لوږه ده، قحطي ده، د داعش غټول دي، پرسول دي. په هغه صورت کې خو نو بیا ټوله پوهېږي، یعنی پټېدلی نه شي. مګر که چې زه زما خپله عقیده دا ده چې امریکا د دغه شي سره د ځان په ګټه نه ګڼي، بایدن د ځان په ګټه نه ګڼي، که چیرې په افغانستان کې واقعا ګډوډي راسي، بیا هم وایم تکرار په تکرار وایم د بایدن د بیا د انتخابې دو چانس صفر ته رسیږي. د ډیموکرات حزب په افغانستان خپل امریکای کې د ډیموکرات حزب بیا دغه سیبری لکه په 2000 کې چې وکړي بیا ناممکن کیږي د څو کال لپاره. دغه اوس چې ما تا خبرې کو وحید صاحب دغه په ایالت کې چې زه ژوند کوم یو ورجینیا ایالت، په دې کې بایدن پلاسو په شلو دغه فیصدی زیاته وګټله جمهوری ریاست. مګر نن ورځ دغه تیر هفته دلته یو جمهوری خوا یا ریپبلیکن زموږ گورنر شو او دا نوی گورنر کټ مټ دغه دی ټرمپ دی. هغه یعنی تر ټرمپ لا ډیر فراډ، ډیر بد سړی دی، ښه سړی نه دی، ډیر راست دی کم نه دی، ډیر افراطی دی کم نه دی. دغه یو سړی راغی چې د زموږ ایالت تقریبا یو دیموکرات ایالت دی، مګر زموږ کلیوالي سیمه چې دی هغه ریپابلیکن دی، هغه سپین دی، نهایت ډیره دغه دی، یعنی د سیوال له نظر هم ډیر وسپات کلیوالي خلک دي، هغوی ټوله و ریپابلیکن ته مخه کړې ده، سپینانو ورته مخه کړې ده. او دا رقم یو نه وه، یعنی که چیرې امریکا که چیرې بایدن احتیاط ونه کړي، دیموکراتان ټوله حزب د خطر سره مواجه دي. داسې نه دی چې یوازې دی به دی، خو به ایسته سي، مګر هلته دیموکرات حزب دی، دی خو به سبا څوک اویا کلن سړی دی، لس کال وروسته به نه وي، مګر هلته حزب دی چې هغه هغلته غواړي پاتې په دې ملک پاتې دغه کې. هغوی هوکې هم دا احساس دی که چیرې داسې کار وسي ډیر زیات تاوان به د دوی خپل حزب ته ورسوي. نو هلته په حزب کې د دوی په حزب کې لکه ما چې ویل دی فیمینستان شته، نور خلک شته چې د هغوی غم باید وخوري. بیا هم وایم بایدن باید هغه جسورانه هغه پالیسي چې د افغانستان په برخه کې غوره کړل او خپل عسکر یې راویستله، په دې برخه کې هم باید هغسې په زغرده عمل وکړي او ژر تر ژره د افغانستان پرېنږدي چې خراب شي، ځکه د افغانستان خرابېدل د ده د حزب او د ده خرابېدل.
مننه فقیری صاحب، مخکې تاسو یوې خبرې ته اشاره وکړه چې ما وویل وروسته به خبرې پرې وکړو. هغه تاسو وویل چې په افغانستان کې د ننه هم باید څه کارونه وشي، که اوس په دې بحث وکړو څه باید وشي؟
اول خو واقعا هم یعنی په افغانستان کې باید حکومت همه شموله سي، متخصصین باید را جلب سي حکومت ته. دوهم ډله هغه داده د ښځو د مکتبونو او د ښځو د حقوق په برخه کې باید جدي اقدام وسي، مکتبونه باید ټول آزاد ټول خلاص سي. او په دې برخه کې یعنی د ښځو په برخه کې، د مکتبونو په برخه کې طالبان د پخوا ایمیج هم سم نه دی، منفي دی په غرب کې. اوس هم ځینې کارونه چې کوي د هغه ایمیج لا انفورس وي، لا یې غښتلی کوي. طالبان باید دې ته متوجه واوسیږي چې د غرب، ځکه افغانستان داسې یو ملک نه دی چې په خپلو پښو کې ولاړ وي، پر خپلو منابعو کې ولاړ وي. که په هغه صورت کې لا سړی کولی شي چې د خلکو سره کانټې وچیشي، مګر داسې حالت کې موږ چې زموږ حتی برق لا وارداتې دي، زموږ دوا واردات ده، زموږ ټوله شیان پر وارداتو باندې بنا ولاړ دي. او یو ملک دی چې څو کاله جنګ پکښې شوی دی، دغه څخه باید طالبان استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي په جهان کې، د جهان سمپتي، د جهان خواخوږي باید را جلبه کړي، د اسلامي ملکونو خواخوږي باید را جلبه کړي، او دننه په وطن کې باید د خپلو خلکو ملاتړ جلب کړي، د منورینو ملاتړ باید جلب کړي. د دغه انحصار او انحصار طالبی څخه باید ډډه وکړي. دوی څو ځله په خپلو بیاناتو کې ویلي دي چې موږ نه غواړو نور قدرت انحصار کړو. اوس چې معلومیږي ملا شاهي ده، بل شی نه ده، بس ټوله دوی دي، بل څوک نشته په کښې کې. او دا افغانستان یوازې طالبان نه دي، موږ څو وارې هم ویلي چې افغانستان 50 میلیونه انسانان دي، په هغه کې منورین دي، په هغه کې محصلین دي، په هغه کې استادان شته، په هغه کې انجینران، ډاکتران، مختلف قشرونه دي. د افغانستان یا افغانستان یې تشکیل کړي، دا ملت یې تشکیل کړي، دا د دې ټولو کور دي، دا ټول هلته حق لري او دې ټولو مبارزه کړې ده. داسې نه ده چې یوازې طالبانو د امریکې د اشغال پر ضد باندې مبارزه کړې ده، ډېرو خلکو کړې ده. نو د خپل د افغان ملت کړې ده، تر ټولو زیاته د افغان ملت کړې ده، تر هغوی ډېر زیاته کړې ده. نو زما خپله امید دا دی چې طالبان تر هر څه زیات دننه ډېر زیات کوشش وکړي چې د خلکو ملاتړ د لاسه ورنه کړي او د خلکو حمایت د لاسه ورنه کړي. که چیرې هغه ولاړي، بیا هېڅ شی دوی نشي راګرځولی. لکه خپله ملا حسن چې په خپلو خبرو کې وویل، که چیرې موږ د خلکو سره ښه وضع ونه کړو، زموږ رنګېدل حتمي کېږي، زموږ ختمېدل سقوط حتمي کېږي. زه فکر زه سل په سل کې د ملا حسن اخندزاده د خبرې سره موافق یم. که چیرې طالبان د خپلو خلکو سره ښه وضع ونه کړي، د هغوی عدالت ورته مهیا نه کړي، د پیشرفت زمینه ورته مهیا نه کړي، امن ورته راونه ولي، سقوط حتمي کېږي. بیا نو بناهن تر ټولو مهمه دا ده دوی لپاره چې د ننه د خلکو سره، د خپلو خلکو سره، د خپلو همشهریانو په صفت سره دغه چلند وکړي، نه دا چې هغه پردي وګڼي، نه دا هغه چې هغه دوی او موږ سي. داسې خبره ډېره بده ده په یو وطن کې چې حکومت موږ او دوی یو. باید حکومت باید موږ یو، ټوله باید موږ یو، ټوله باید یو یو. او دا فاصله باید نه هغه بل حکومت چې هم چپاسو په دغه رقم په دغه خاطر چپاسو چې موږ او دوی وو. دوی هلته په هر کې ناست وو، څو نفره نو ټوله ملت، موږ هلته بیچاره غریب پراته وو. دغه شقاق دغه درز باید منځ ته ولاړ سي، دولت حکومت او خلک باید سره یو سي، دا تفاوت باید سره ولاړ سي، دغه کنده باید د منځ ولاړ سي. نو یعنی دغه لارې سره دغه کارونه سته، او هغه یوازې داخلي مشروعیت کولای سي چې د خارجي مشروعیت ته هم لارې یوسي. تر څو چې داخلي مشروعیت نه وي، خارجي مشروعیت په ډېر زحمت سره کیږي، خصوصا دغه ملکونو ته لکه موږ.
بله فقیری صاحب، د دې هم شموله حکومت خبره کیږي، د طالبانو چې کله په دې خبره دا بس کیږي دوی هم شمول نه، مانا دا وي چې موږ سره په کابینه کې د هر ولایت کسان شته، د هر قوم کسان شته، خو ځینې کسان هم شمول دي ته وایي چې نه، د متفاوتو قشرونو کسان باید ورسه، یوازې طالبان باید نه وي. ځینې هم شمول دي ته وایي چې حتی پخواني کسان، پخواني چارواکي باید په حکومت کې ونډه ولري. اوس د دې هم شموله تعریف فکر نه کوي چې دا خپله یو جنجال دی، اما شمول که د خلکو د ولس د زاویې نه ورته وګوري، اما شمول یعنی څه؟
هر شی که تعریف کو، تاسو په خپل استاد یاست، هر شی چې تعریف کې په هغه کې مشکلات ساتي، ځکه دغه جزئیات ته ورسي. په کلي چې وګوري، زما په نظر دا دی چې همه شموله باید داسې حکومت وي چې په هغه کې یو قشر د وطن نه وي، بلکې د وطن ټوله طبقات، اخشار، ټوله خلک ځان پکښې کې وویني. یعنی یوازې ملایان نه وي په دغه کې په حکومت کې، منورین هم وي، ډاکټران هم وي، نور هم وي، او د متخصصو ځای متخصصو ته ورکړل شي، بانک، زراعت، فایده عامه، دا شان دا ټوله د تخصص کارونه دي، دا باید هغو خلکو تور پرېښودل سي، او هغه خلک یې باید رئیسان وي. هغه یعنی آیا په افغانستان کې لږ متقی پاک انجینران شته، ډاکټران شته، استادان شته؟ پټک دی یو شی چې نه دی سوی په افغانستان کې، هغه دغه دی چې د ښو خلکو څخه استفاده نه ده سوی. یعنی د افغانستان د حکومتونو، د ټولو تیرو حکومتونو تر ټولو لوی اشتباه دغه دی چې د خپلو خلکو، د هغه ښو خلکو څخه استفاده نه ده کړې. په دغه خاطر نامشروع سوي دي، په دغه خاطر راچپه سوي دي چې د خپلو خلکو ته رجوع نه ده کړې، د دې پر ځای چې پر خپلو خلکو باندې تکیه وکړي، پر پردوی یې تکیه کړې ده. طالبان لپاره هم لازمه دا ده چې پر خپلو خلکو، پر خپلو منابعو، قدرونو باندې تکیه وکړي، هغوی ونازوي، راپورته یې کړي، هغوی ته زمینه د دې مسایده کړي چې هغوی تبارز وکړي، لا هم وسپړېږي، نور هم وغوړېږي. یعنی یو جامعه کې د حکومت استاد محترم، تاسې هم پخپله په دې برخه کې یعنی استاد یاست، د حکومت که چیرې غیږه خلاصه نه وي، او په جامعه کې نوي فورسونه، نوي قوتونه چې راپورته کیږي، هغه په ځان کې جذب نه کړي، د هغه حکومت بقا ناممکنه ده. ځکه جامعه پراخیږي، هر نسل راځي، نسلونه راځي، په کلونو، په لسو کالو کې، په پنځو کالو کې لوی لوی تفاوتونه راځي. یو حکومت باید دغه استعداد ولري چې دغه نوي قوتونه چې دغه نوي ځوانان، نوي قوتونه چې راځي، دا په ځان کې جذب کړي، او دوی ته جهاد ورکړي، او دوی ته امید ورکړي، او دوی ته الهام ورکړي، زمینه ورته مساعده کړي. دا د حکومت کارونه دي چې خلکو کې باید راجذب، خلک راجذب کړي. د حکومت دا کار نه دی چې خلک دفع کړي، نور هم د خلکو د ځانه وشړي. بله یو شړې، زه په دې تاسو ته اطمینان درکوم، ډاډه یم چې د منځ څخه ځي. نو یعنی باید خلک د ځان راجب، خصوصا ځوان قوتونه، متقد قوتونه، متعهد قوتونه، او هغه چې کارګر قوتونه دي.
بله فقیری صاحب، وروستۍ پوښتنې په توګه، طالبان چې کله بحث ورسره کیږي، دا مسایل ورسره یاد شي، مثلا وایي چې موږ حکومت سرپرست دی، موقت دی، د اوسنۍ موږ کار کوو، په دې کې به تغییر راځي. دویمه خبره دا کوي چې په دا ویلو کې اعتماد نشته، اعتماد به راپیدا کیږي او نور کسان به هم راځي حکومت ته. بله خبره دا د ښځو مکتوبو په اړه کوي چې دغه دي په اتو ولایتونو کې ښوونځي پرانستل شول، په نورو کې هم روان دي، پرانستل کیږي به، وایي ټول کارونه کیږي، ټولو په ټولو برخو کې موږ ژمنه کړې او عملي کوي. خو وایي چې دنیا له اول نه پر موږ فشار، بندیز او دغسې یو چلند کوي، څو ګامه موږ اخلو، هغوی هېڅ ګام نه اخلي. رښتیا هم دغسې ده؟
ګوره وید صاحب، د ښځو په برخه کې، د مکتبونو په برخه کې دا یو پلمه ده. یعنی که چیرې ما واورېدلی چې په کلات کې مکتبونه خلاص دي، په کندهار کې تړلي. یعنی ته تفاوت وګوره، یا په روزګان کې مکتب خلاص دي، په کابل کې تړلي. یعنی دغسې ډول بهانې پلمې کول دغه دغه پلمې هغه تاثیر هم د منځه څخه ځي. او بل نو چې په شمال کې خلاصېږي یا په کندوز کې خلاصېږي نو په کابل کې ولې نه خلاصېږي، په کندهار کې ولې نه خلاصېږي؟ یعنی هېڅ او هېڅ هېڅ موجه دلیل نشته نه د امنیت. ما کندهار کې هم امنیت شته، په کابل کې هم امنیت شته که چېرې دلته امنیت خراب دی. او بل دا د یو فرمان خبره ده، د یو حکم خبره ده چې ټول نجونې باید مکتبونو ته راسي او اسلامي حجاب باید رعایت کړي. بس دغه یوه خبره ده، یعنی دغه یو خنډ، دغه یوه خبره په دوغونې ځنډ کول، دوغونې لوی مشکلات ځان ته ایجادول، دا یو ډول په حکومت کې نابلدي شي، د حکومت سره یعنی کمزوري شي. نو دا زه فکر کوم چې دا صحیح بهانه نه ده، دا ډېره درسته بهانه نه ده او دا باید دوی ایسته کړي. او بله خبره دا ده چې دوی باید د ښځو یا د ماشومانو د نجونو په تعلیم کې باید تر نورو خلکو موږ مقدم یو، پیش قدم یو، ځکه دا زموږ خوندې دي، زموږ لوڼې دي، په موږ پورې اړه لري. موږ باید د خپلو لوڼو او خپلو خوندو د تعلیم و تربیه په برخه کې د بل چا و تشویق او تهدید ته باید کښېننو. یعنی موږ هم یو ملت یو، لوی خلک یو، ډوډۍ خورو، انسانان یو. دا زموږ وظیفه ده چې موږ خپل ماشومان دغه کړو، تعلیم ته واستوو. یعنی په دې برخه کې باید موږ څوک لکچر رانه کړي. سړی شرمیږي چې څوک راسي او سړی ته لکچر ورکړي چې ته باید خپله لور، خپله دغه خور یا خپله دا و مکتب ته پرېږدي چې هغه مکتب ووایي او تعلیم و تربیه زده کړي. دا په دې باندې باید سړی وشرمیږي. زه خپله په شرمیږم چې څوک راسي او افغانانو ته دغسې یو لکچر ورکړي. نو دغه ته باید طالبان هم اجازه ورنه کړي چې زموږ هغه حیثیت و زموږ نوم دغونې راکښته شي چې موږ ته یو سړی راسي د خارج څخه او هغه و موږ ته دا خبره وکړي.
او په حکومت کې د تغییر خبره چې دوی وایي چې تغییر براولو، تر اوسه ژمنه مو کړې حکومت موقت دی، تغییر براولو هم شمول کوو به ورو ورو.
زه فکر کوم په دې کې هم بهانې کوي. دا هم یو پلمه ده، ډېر زیات ځایونه شته چې ډېر خلک کېدلی شي جذب شي، لکه بیا چې مو ویل په اقتصاد، په ډېرو ساحو کې، په ټولو وزارتونو کې، یعنې په ټولو وزارتونو کې کېدلی شي چې بیخي ډېر خلک را جذب شي. هغه هم قدرونه دي، ډېر متحد پاک قدرونه دي. د افغانستان خلک په درانه سترګو ورته ګوري، هغه باید ژر تر ژر را جلب شي. نو په هغه کې هم زه فکر کوم چې دوی داسې یو نه ولکه زما خلقان په یاد دي، ځکه زه هغه خو ځوان هلک وم، مکتب کې وم. هغوی چې هم اول سر راغلل تقریبا هر څه چې وه ټوله خلقان وه، که معلم وو، که سرکاتب وو، که رئیس وو، که والي وو، که قومندان وو، ټوله دوی وه. او هغه داسې ژر چپه شوه، ځکه هغه خلک د دې توان یې نه درلود چې دا شی وچلوي. د حکومت چلول هم خپل ځان ته دغه واړي. دا هم یو هنر دی او باید په هنر اوسي. بیوروکراسي هنر ده، خپل ځان ته بیوروکراسي یو ډېر لوی علم دی. نو دوی باید به دغه ته متوجه اوسېږي چې هر شی په هر کل په هر کلي نه خلاصېږي. نو هر کل خپله کلي شته او هر شي ته خپل کار شته. یعنې داسې نه شي کېدلی چې ټوله شان سره ګډ شي او هغه که اوسه ډېر زیات ضرر سره سوي، ټوله شان خرابېږي. نو زموږ امید دا دی دوی ته چې دوی دغه بهانې ونه کړي. یعنې دوی بیا کوي، دوی به ځان په غولوي، مګر انسان نور نه شي غولولی، نور نه شي پخته ایستلی. او نور خلک پوهېږي چې دا صحیح بهانه نه ده. او دا نورو حاکمانو هم کړې ده، داسې نه ده چې یوازې دوی کړې ده. نورو حاکمانو عیناً دغه بهانه کړې ده چې ودرېږه، وخت نشته، ودرېږه، موږ تر فشار لاندې یو، ودرېږه. آخر چپه شوي دي، ټوله خراب شوې ده. نو دوی لپاره هم لازمه دا ده چې تاریخ یې زده کړي او دغه تکراری پلمې ونه کړي، دغه تکراری خبرې ونه کړي. دا ټول په پیر څخه
لا. ښاغلی واحد فقیری په مننه دا نوې لار خپرونې درنو مینوالو نننۍ بس مهم دومره وو. تر بیا ښې چارې. الله مو مل شي.